کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زانز رانا یوسف سی او خلیل خان د دې خبرونه سره تاسو ته هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسولیت د حکومت پر غاړه دی. جمهور رئیس باراک اوباما د کیوبا پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل او د مالی پلازمینی باماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو وټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ د کررګا د پاره استعمالوي برید کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره یو تاریخي ملاقات وکړ. د اقلیم د سارنې نړیواله اداره وایي چې تیر کال یعنې په 2015 کال کې د تاریخ د زیاتې یخې ګرمۍ او وچې ورځې ریکارډونه مات شول او ترکیه او اروپایي اتحاد اروپا ته د منځني ختیځ او نورو ملکونو د مهاجرو د روان بهیر د مخنیوي په غرض په براکسل کې موافقه لاسلیک کړه. ترنو اوریدونکو په دغه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسولیت د حکومت پر غاړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 15% بودیجه ورکړي څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر وخت وسی. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړی وایي چې نوموړی دې ته په اشاره سره چې د انتخاباتو د ځنډولو مسولیت د حکومت پر غاړه دی وویل که حکومت دا کار نه کوي او انتخابات ځنډوي ورسته مسولیت یې د کمیسیون نه بلکې د حکومت پورې اړه لري. تیرې اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلي وو چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره 112 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. د دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمیر مسایلو په حقله د اختلافاتو لمن زوړل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کیوبا کې په هغه مراسم کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازې کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل هوزي مارتي په څلي د ګلانو ګډې کې خودل شوې. د دغه مراسم وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس شو چې په دې تیرو نوي کالونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د خبر نو وروسته د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو په بیا پیل کېدو کې د خاغلی اوباما د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هغه نه وغوښتل چې په کیوبا د سوداګرۍ د هغو بندیزونو په لری کولو کې دی زیاته همکاري وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد لګیدلې دي.
The blockade stands
د سوداګرۍ د بندیزونو زمنګ د اقتصادي پرمختګ او د کیوبا د ولست نګمرغي په مخ کې تر ټولو غټ او مهم خنډونه دي. همدا وجه ده چې د بندیزونو لری کېدل بعد د اړیکو پاتې کېدو کې نور مرسته هم وکړي. دا کار بعد هغو کیوبایانو لپاره هم ګټه وکړي چې په نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخستي او هیله لري چې د خپل کورنۍ او هیوادوالو سره په یو ډول مرسته وشي.
د مالی په پلازمینی بماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو هوټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ د کرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی. دغه هوټل ساتونکو یو وسلوال کس د ډزو په تبادله کې وژلی دی. د اروپایي اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر بیانیه خپره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښه کې نه دی زخمي سوی او د هغوی ځواکونو سیمه کلا بنده کړې ده. سمدستی هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د القاعده المغرب د ډلې وسلوالو څلورو میاشتو مخکې د مالیه په پلازمینه کې د ریډیسن په هوټل برید کړی وو او شل کسان وژلي وو. عینی ډلې د دې میاشت په پیل کې د هاج سایل په یو تفریحي هوټل هم برید وکړ او 19 کسان ووژل. د انډونیزیا پوز ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ یو لادرکه سرتیری مړی د موندنې وروسته په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې د مړو شمېر 13 تنو ته رسیدلی دی. دغه هلیکاپټر د یک شنبه په ورځ هغه مهال راولوېدی چې دغه هیواد تر ټولو زیاته تعقیب لاندې د یو وسلوال کس د نیولو په ماموریت وو او د پاسو کلي په مرکزي برخه کې د پرواز پر مهال پکښې ور ولګېد. د پوځ ویان تورن جنرال ټټنګ سلیمان وویل چې د یک شنبه په ورځ 12 مړی موندل شوي وو او د 13 سرتیري د دوهم بریدمن مړی د دوشنبه په ورځ وموندل شو. د جمهور غوښتونکو جمهور ریاست ته مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ نن په امریکا کې د اسرایلو دپاره د لوبي کولو تر ټولو لوی ډلې ایپک ته وینا کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا اسرایلو د ډلیزو چارو کمیټې ایپک ته د وینا پر مهال وویل ایران په ټولې نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی دی. ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ او ویل چې دغه سازمان د ډیموکراسۍ خپلواکۍ د امریکا متحدالاتو او د اسرایلو ملګری نه دی. هغه وویل چې دای به د ملګرو ملتونو د ادارې د دغه ادارې هر هغه څه چې په خپله خوښه په اسرایلو تپی ویټو کړي. د ایپک د کانفرنس پر مهال دغه کانفرنس څخه ځینې ګډون کوونکي ووتل او دغه راز د کانفرنس د ډونالډ ټرمپ د وینا پر مهال د ودانۍ د باندې هم ځینې خلک راغونډ سوي وو چې د ټرمپ خلاف د نفرت ضد شعارونه ورکول. او د دوشنبه په ورځ د ټویټر د جوړېدو لسمه کلیزه وه. مایکرو بلاګ دغه وسیلې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله په ډیر لږ وخت کې د ډیرو خلکو دپاره د تماسونو نیولو مهمه لار ګرځېدلې. په دغو کسانو کې سیاسي فعالین، ژورنالیستان، مشهور شخصیتونه او ځوانان شامل دي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو وادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمیر مسایلو په حق له د اختلاف د منځه وړل دي. نور تفصيل په دې رپورت کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کیوبا کې په هغه مراسمو کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازه کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل هوزي مارتي په چلي د ګولانو ګډې کې خدل شوې. د دغه مراسمو وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس شو چې په دې تیرو نوي کالونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د خبر نو وروسته د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو په بیا پیل کېدو کې د خغلی اوباما د هلو زلو ستاینه وکړه او د هغه نه وغوښتل چې په کیوبا د سوداګرۍ د هغو بندیزونو په لری کولو کې دی زیاته همکاري وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد لګیدلې دي.
د بلوکیز سټانس
د سوداګرۍ د بندیزونو زمنګ د اقتصادي پرمختګ او د کیوبا د ولست نګمرغي په مخ کې تر ټولو غټ او مهم خنډونه دي. همدا وجه ده چې د بندیزونو لری کېدل بعد د اړیکو پاده کېدو کې نور امرسته هم وکړي. دا کار بعد هغو کیوبایانو لپاره هم ګټه وکړي چې په نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخستي او هیله لري چې د خپل کورنۍ او هیوادوالو سره په یو ډول پرستی وشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بیا په کیوبا کې د خپل سفر لمړنۍ ورځ د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره نوې ورځ وګڼله. اوباما ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په کیوبا د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو لپاره به هلې ځلې کوي، خو تر څنګ دا هم وویل چې د بشري حقوقو په مسله کې به د کیوبا سره حتماً حساب کتاب
کوي.
ما د خبره په وضاحت سره کړی ده چې د امریکا متحده ایالات به د دیموکراسۍ لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې خبرو کې دا شامل دي چې د کیوبا ولس حق لري چې خپل سرنوخت په خپل وټاکي. موږ دغه شان سرګندونې د نړۍ په هر ځای کې کوو. زه به د نړیوالو بشري حقوقو په حق له هم خبرې کوم چې په هغه کې د مذهب، بیان او غونډې کولو ازادي شامل ده. زه به سبا د کیوبا د مدني ټولنې د مشرانو سره هم وګورم او د هغوی نظرونه به واورم. تمکیږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به په دې تاریخي سفر کې د حکومتي مشرانو، ځوانانو، سوداګرو، د مدني ټولنې د غړو او د حکومت د سیاسي مخالفینو سره وګوري. د سپین وانی چارواکي وایي چې د کیوبا حکومت د ښاغلی اوباما د دغه پلان په حق لا چندانې خوښ نه دی. جمهور رئیس اوباما به نن د کیوبا ولسته تاریخي وینا هم وکړي چې سپین وانی وایي په همدې وینا کې به اوباما د خپل سفر ټول مهم اهداف روښانه کړي. اوباما بعد دوړ هیوادونو د پیچلي تاریخ او اړیکو په اده کېدو وبغږیږي او هم بعد کیوبا او متحده ایالاتو چې د سړې جګړې پر وخت د یو بل دښمنان و د اړیکو د راتلونکو په اړه کې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې وایي چې تیر کال یعنی په 2015 کال کې د تاریخ د زیاتې یخي، ګرمي او وچ ورځې ریکارډونه مات شول. لیزا شلاین چې د اقلیم نړیوالې ادارې کلنې غونډې ته ورغلی و دغه رپورت را لېږلې دی چې زه نظرانه یوسف زئی تاسو ته پښتو متن در اورم. د نړۍ د اقلیم د سارنې ادارې رپورت وایي چې په نړۍ کې د حرارت د پورته کېدو کچه په ډیره چټکۍ په بره روانه ده. دا د هغې نه هم په زیاته ګړندۍ کچه پورته روانه ده چې مخکې ساینس پوهانو اټکل کړی و. د اقلیم د سارنې د نړیوالې ادارې ساینس پوهان وایي چې دا د ځمکې د بقا لپاره ډیره د خطر خبره ده. رپورت وایي چې په 2015 کال کې هوا دومره ډیره ګرمه شوې وه چې د موسم په تاریخ کې ټول ریکارډونه مات کړل او په ډیر لوی توپیر یې مات کړل. داسې اټکل کیږي چې په راتلونکي کې به دغه ریکارډونه بیا هم مات شي. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې مشر پیټر ټالس وایي چې د ځمکې حرارت د شلمې پیړۍ نه تر اوسه پورې یوه درجه لوړ شوی دی. هغه وایي چې که د ځمکې تودوخه 2 درجو ته ورسیږي نو دا ډیره د خطر خبره ده. هغه زیاتوي
This warming trend is continuing, so there's no plateau.
د ځمکې تودوخه ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. کېدای شي چې دا د تیر کال د سختو سیلابونو وجوي، خو دغه د خطر خبره ده چې د ځمکې تودوخه ادامه لري. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې په خپل تیر کلنی رپورت کې لیکلي وو چې د سمندر د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه رپورت دې ځله دا وایي چې په 2015 کال کې د افریقا د سمندر سطح تر بل هر وخت تر ټولو ټیټه ریکارډ شوې ده.
دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا سلام می دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا دوانلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دا دوانلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا دا سلم دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا ماپ تو د
بل رپورٹ تھا پدا سے حال کی چھ د ترکی امنیتی قوای پٹھر رستانو پسی گرزی مخبر ترکیہ متوجہ او نارا مخکاری خبریال ڈورن جونز پدی بارے کی داستم بولنا دا سی رپورٹ را لے گلے
د شنبے دورا جے د بم د چودن نورستا چے د اسلامی دولت پر ترورسٹی ڈلے ملامتیا چول کی یہ د ترکیہ تر ٹول نہ لوی خار استنبول ناراما او عصبانی دے اندېخنې لا نور په سیزه کې زیاتې شوې دي چې امنیتي قواوې د نورو مشکوکو تروریستانو لټون کوي. ویره د استانبول په ښار کې خپره شوې ده. ځینې کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځیو نه ایسار کړي دي چې په بس موټر کې ولاړ نشي. د نورو حملو له ویرې نه خلک عامه ځایونو ته نه ځي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د ده حکومت خپله وسه کوي چې د خطر مقابله وکړي.
Terör örgütlerini darmadağın etmek, mensuplarının başlarını ezmek Türkiye için kolaydır.
طیب وویل ترکیه په دې وروستیو وختو کې په خپل تاریخ کې یو د غټو او خونړیو حملو سره مخامخ کیږي. دوی وویل دولت د تروریستي ډلو او د دوی ملاتړ کوونکو قواو سره په هر هغه شی سره مبارزه کوي چې په خپل اختیار کې لري. په دې کې عسکر، پولیس، کلیوال ساتونکي او استخبارات شامل دي. د شنبې په ورځ د هیواد د سپورت ډیره مهمه لوبه چې د استانبول د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وه فسخه شوه. دغه پریکړه څو ساعته مخکې لیدنه چې د فوټبال لوبه پیل شي والی وویلې. د استخباراتو باوري منابعو د بلې حملې خبرداری ورکړې ده وشوه. د ترکیه امنیتي قواوې د محلي مطبوعاتو له قوله ادا کوي چې د اسلامي دولت ډله د یوې غټې حملې پلان لري چې غواړي د ځانمرګې بمچوونکو او وسلوالو حملو نه کار واخلي چې دا د نومبر د میاشتې د پاریس د حملې سره یو شانوالی لري. د استانبول پولیسو د درو مشکوکو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې ګومان کېږي د شنبې د ورځې د استانبول د بمی چاودنې سره ارتباط لري. په دغه حمله کې څلور تنه وژل شوي وو او په لسګونو نو ټپیان شوي وو. راپورټونه وایي دغه مشکوک کسان بالقوه ځانمرګې بمچوون کې دي. نو ترکیې د پولیسو منابع وایي د تلویزیوني عکسونو د نږدې مطالعې له مخې بمچوون کې یوه ډله اسرایلي ګرځندوی په نښه کړي وو او د هغو څرک له هوټل نه لګولی وو. په دغه حمله کې درې اسرایلیان وژل شوي وو او یولس تنه ټپیان وو. د خلق جمهوریت غوښتونکي ګوند چې د حکومت مخالف ته د رئیس مرستیال انګین التای وای حکومت باید د شنبه د ورځې د حمله مسولیت اوڅه ومني.
یسلاملار عدالت ve Kalkınma Partisi'nin terör örgütlerine yardım ve yasaklığının bir sonucudur. Yasalanlar
حال تایی وویلی هیواد چه وصل چنه تیریگی هاگه پا منزنی خطیست که ده عدالت و پرمختگ حاکم گند ده بی صبات زد و نقیز خیلی و ماجره غختون که پالسه و نتیجه ده. ده ترکی ده زین و لویدز و متحدین و سر یوزه ده حکومت مخالفین و پا حکومت بانی طور ولگه و چه پا سوریه که ده اسلامی دولت او ده نور و جهادی دل و پا گواخ بانده سترگی پتاوی او طول تنگار ده کردی آغین و سر پا جگره بانده کهوی. ده کورانه و چار وزیر افغان آلا ده یک شنبه پا ورز همان لچه امنیتی قواه و کوشش که و چه ده بماچهون که مخوونی سی. د اکتوبر د میاشتې نه راپه دیخوا په انقره یا استانبول کې په پنځو ځانمرګې حملو کې څه باندې 200 تنه وژل شوي وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ترنوریدونکو د ازادۍ رادیو پیغام تاسو ته شنه رادیو واشنگتن اوریدو. ترکیه او اروپای اتحاد اروپا ته د منځنی ختیځ او نورو ملکونو د مهاجرو د روان بهیر د مخنیوي په غرض په براکسل کې موافقه لاسته کړه، خو د سخکاری چې عملي نتیجه نه ده ورکړې. پرون د دوشنبه په ورځ هم د ترکیې نه په ربړي کښتیو کې په سلګونو نوي مهاجرین د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسېدل. د لیبوس نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
کلا چې د دوشنبه په ورځ سهار وختي رڼا کېده، نو په سمندر کې د هغو مهاجرینو د نجات او ژغورلو په خاطر رضاکاران تیار ولاړ چې معمولا په ربړي کښتیو کې سپریږي او ترکیې نه د اروپا په لورې هره ورځ راځي. له یوې لرې مسافې نه دوه کوچنۍ ربړي کښتۍ په نظر راغلي چې د یونان ساحلي محافظینو او د فرنټیکس په نوم د اروپایي اتحاد سرحدي قواوو راګیر کړې وې. رضاکاران دغه دردونکې صحنې ډېر زیات په غوسه کړل چې دغه بې اصلي خلک چې محض سرپناه د لټولو په خاطر اروپا ته راځي ډېره غیر انساني رویه ورسره کیږي. د مانیول الیرو ویډل په نوم یو ځوان یونانی رضاکار په انګریزي ژبه امریکا غږ ته وویل، ټوله شپه د اروپایي اتحاد سرحدي محافظین لګیي په میکانیزه کښتیو کې په اوبو کې ګزمې کوي او مهاجرین داسې لټوي لکه پیشکه چې د موږک پسې منډې وهي او نیسي. تاسې پوهیږئ چې د اروپایي اتحاد د سرحدي قواو یا فرنټیکس شپه غټې کښتۍ چې د یونان او ترکیې سمندري ځواکونه هم ورسره مرسته کوي د دغو خلکو د راتګ مخه نیسي. داسې ښکاري لکه چې په سمندر کې یو دیوال لګولی. د لیسباس د ټاپو یوه اوسیدونکې میرمن روبیکا میشل ډیس چې له شورو نه لګیا ده په خپله رضا او خوښه د مهاجرو په ژغورلو کې یوناني رضاکارانو سره یو ځای کار کوي. وایي په دې خبره سم نه پوهیږو چې سبا به دلته څه کیږي، خو هیله لرو چې دغه مهاجرین به حتما بله لاره پیدا کړي. ترکیې او اروپایي اتحاد پوخ عزم کړی په هر شکل چې کیږي اروپا ته به د دغه خلکو د راتګ لارې تړي، او کوم خلک چې د دوشنبې په ورځ وژغورل شو د ډېرې سختې هوا او د سمندري سفر د مشکلاتو له امله ستړي شي وو، ډېره ویره پرې په لاره کې تېره شوې وه. د ترکیې او اروپایي اتحاد د موافقې له مخې کوم خلک چې یونان ته راځي په ځانګړو کمپونو کې به ساتل کیږي او بیرته به ترکیې ته لیږل کیږي، مګر سمدستي پته نه لګیږي چې کله او په څه قسم به دغه پروسه عملي شي. د لیسباس د ټاپو ښاروال سایروس ګالینوس وایي چې په دې اړه ورته د یونان مرکزي حکومت څرګند هدایت نه دي ورکړي چې د خلکو سره څه ډول تعامل
وکړي.
د تیر یو نیم کال په موده کې موږ وکتل چې د اروپایي اتحاد سیاسي مشرانو نه د مهاجرو په اړه کومه غوڅه پرېکړه وکړه او نه یې څرګنده لاره وموندله. اوس یو ناڅاپه اعلان کړی د یونان ساحل ته به له ترکیې نه نور د خلک نه راځي. واجبه خبره دا ده چې هغوی له موږ نه غواړي چې یو دم د وروستۍ موافقه تطبیق کړو. سایرس ګالینوس په دې اړه هم ډېر په غوسه ده چې د ناتو د سمندري قواو جنگي کښتۍ هر ورځ د لیسباس د ساحل سره نږدې لنګر اچوي. اوس چې د دې موافقې له امله د ناټو د سمندري قواو رول له منځه تللی، ډېره به بهتره دی چې د ترکیې له ساحل سره څیرمه د دغو مهاجرینو د څارلو په خاطر ناټو خپلې امنیتي پوستې جوړې کړي. دلته څه کوي چې ګرځي؟ سره له دې چې اروپایي اتحاد خبرداری ورکړی دی چې نوي مهاجرین به ترکیې ته لیږي، یونان ته د مهاجرینو په راتګ یې اثر نه دی کړی او د سمندر په خطرناکه لاره د هغوی د راتګ سلسله دوام لري. د یکشن به پورس په وی ربلیک کې تای کې څلور کسانو مړی وموندل شو او د بوت ریفیوجی فاونډیشن په نوم د ډاکټرانو یو شخصي مؤسسه وای چې قاچاقبرانو په کې تای کې له حد نه زیات کسان کېنولې او امکان لري چې د زیات وزن له امله د کې تای ته وبو ور داخلي شي وي.
درنو ورتون کوم مهم خبرونه لندیز. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسولیت د حکومت پر غاړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 50% بودیجه ورکړي څو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت وسی. تیرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسن رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون ډالر ته ضرورت دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې دغه ملک ته جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمېر مسایلو په حق له اختلافاتو لمنځه وړل دي. دغه مراسم نو ورسته جمهور رئیس اوباما د جمهور رئیس راول کاسترو یو بل تلاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړی جمهور رئیس و چې په دې تیرو نوي کلونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د مالی پلازمینی باماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو هوټل چې د اروپای اتحادیې پوځ د قرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی. دغه هوټل ساتونکو یو وسلوال کس د ډزو په تبادله کې وژلی دی. د اروپای اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر بیان خبره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښې کې نه دی زخمي شوی. د انډونیزیا پوځ ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ د یو له درکه سرتیري مړی د موندلې وروسته په انډونیزیا کې د چې د په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې د مرسوي وو د مړو شمیر 10 تر رسیدلی دی. دغه هلیکاپټر د یک شنبه پورس هغه محل راول ویدی چې د دغه هیواد تر ټولو زیاده تکیب لاندې د وسلوال کس د نیول په ماموریت وو او د پاسو کلی په مرکزی برخه کې د پرواز پر محل ور پکښ ورګید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خدمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده. د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخه خبرونه ته غوږ پاتې شئ.